سهر مو په خیر تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري دا سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د اژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هېوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هېوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خبر شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ پټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. د دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پریس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې پکې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللي ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتي چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه پروتوکو کې چې اړتیاوي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بلبلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د ستونزو له کبله د کارکوونکو ایستل تایید کړی دي. د دغې چارواکي په خبره د پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړې چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایي. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. له خطر وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو تډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نسی بیا یوړی چې کم ته چې کم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدی سربیره د بهمر سره واوري چې په افغانستان کې لزده کړی پات انجونی وای چې دوی ته باید د زده کړې اجازه ورکړ شي. د دغه انجونو کیسی هم درته لرو. غزنی ته هم ورزو چې هلته خلک د صحیح امکاناتو له نشتون شکایت کوي.
دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې نورې ټولې دواوې له شخصي وسخه وي.
نور مطالبه مشتمل تیم غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم ستړي مشه سفر د سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو کډوالو مرکز مشر د داو طالبانو وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباعونی ول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنی ویلی نادر یار احمدی زیاته کړی چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له سنا کاکړ نورو.
تمام مردم به مشکلات هستن، نمیتونن که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنن.
دیران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډیر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي باید جریمه پرې کړي.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د هم من غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزه لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمون پیسې د کار له خاون سره پاتې دي. زمون کورنۍ په افغانستان کې زمون میاشتنی معاش ته منتظرې دي. دلته زمون پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ یو.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا په داو طالبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجازات به ونیول شي ټول لست کې به شي. ایراني رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې ټول لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرنی اتباع باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په مې میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې موریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې لامې کې ویلي دي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان طبیعت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرونه د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ور بیا پیل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,16,401 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان طبیعت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هېواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستان خپل شتمنۍ وباسي. د غرا ځینو دا ادعا هم کړې چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میش یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نسی بیا وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړی. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی وو او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځینه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بی خبره ده.
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، بیا یې مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، دوی سرپرستی به څوک کوي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دشمې دی د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو اتل افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوی وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 دشمې وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستانه لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بار سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم واورئ چې د خوړو په لټه کلي ته راښکته شوی و او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. خو اوس په د راپور واورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګ یې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د ساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسدالله الدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سه‌شنبې په ورځ د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو د مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بل کرک لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږي د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره هم حاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نخودو په شرط امریکا غاک ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وینختې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی د دوی ځواکونو په 15 حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړی دي. د مجاهد په خبره هغه عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوی. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبه په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرۍ ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سه باید وځپل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تایلند کې واشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن و او د مسلین په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دکان ته ورنوته یو دکاندار یې حیرانه کړی چې څه ورسره وکړي. دا پیښې جزئیات له احمد چی برناورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په 4 یو دکان ته واشي فیل ننوت، دکاندار ورخطا شو، د موبایل ورواخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تش کړې، یو ساندویچ هم نوشي جام کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سوه بایټه کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي، خو دا لومړی ځل و چې یو دکان ته ورغلی و. دکاندار نارې کړې چې فیل ووزي. فیل هم چې سر او تنه د دکان پر چت لکېدل په شاشا روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپاره شوي دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستي دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیشي.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د افغان سوداګرو یو لسلري له هم په واګه بندر کې باندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان چنل کوزي زد رادیو ته ول شي د ستونزې د حل لپاره هڅې روان دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام اورو.
کڅوم د پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریز توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت باندې پاتې شوې. شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې باندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي دا هغه لاري دي چې د پاکستان د نن په ځینو ګمرکونو کې باندې وی او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سوندې د حل هڅې روانې دي او ژر به دغه لارې ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي. دی وایي دا هغه یولس لارې دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لیستونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته مو ورکړي دي. موږ سره ژمنه شوي چې ډېر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نوموړي له افغان سوداګرو وغوښتل تر هغې چې واګه بندر په بشپړ ډول نوي خلاص شوی هندستان ته د صادراتو له کولو ډډه وکړي. یو شمېر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یولس لارې کې نیمه خرابېدونکي توکي بار دي او په واګه بندر خطر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچې میوې بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولو نوایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړې. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذ
یا دغه ستونزې له امله څو اونۍ په سرحد کې بندې پاتې شوې چې له امله یې د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار. دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لاري په واګه بندر کې بندي پاتې شوې. خو لنګدي یوه میاشت ځند وروسته ورته هندستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرو پنګونی خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدي یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل، نو تقریبا 20% نقصان ورته ورسېدی او مالونه ټول چې سوالاو 20% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ کلاساته رادیو ناوړي کڅم په افغانستان کې اعلان نګدې څلور کلن رئیس یې لښ پګم ټولګیو پورته جنې زده کوونکي د طالبانو حکومت له خوا لزده کړو راګرځول شو، خو یو شمیر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغېز یو څه راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی مشر سیما سمر ویلي لزده کړو د نجونو منع کول په لنډمهاله او اوږدمهاله کې د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې منفي اغېز کوي. تفصیل سنا کا کرنا ورو
ما په فکر رشد و شگفتگی هستیم. می خواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوی د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاگردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د نجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمني بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمني ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
که څه هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو ته به مرسته کوي، ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د مېرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکي او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد یوال کوزی ازادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپل دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفی اغیز تر یو بریده را کم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالې او اوږدمهالې شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو را وګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا لاملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګریز سازمان بولي. فرانس پریس خبري ژانس ویلي په برید کې 5 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرسته رسولې. دا نمرې زله دی چې د بشري مرستو پر کارکونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تیرو 2 اونیو کې اسرایلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړې دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولېږي. تیره 1 اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 2 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرایلو ترمنځ له لنډ مهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرایلو لخوا ځنډول شوی وو. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرایلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د ولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوی دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. زما فکر سره چې دا کم تم کیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار وهل کار ته وسپارل سي. زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغه سې ناستې معاش اخلي خو ریاستونه هم ستا په دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغه سې ناست وي. که دا کسان لرې سې مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف په شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي سره غو جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالي په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټ ګولۍ راکې نور هم ټول دواوی له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزور دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنه وي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنون نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشالۍ کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیان ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، ادا کې نو یم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونه نسی او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالي نه تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غونډه تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي ووسی، په کې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلوم وي دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متاستوي، او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو پر مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سود عربستان په هواد کې زموږ دوست دغه بچې واده وو، نو ما ته وی چې ته څه خبره وکړې خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کړو، اگر چې زم د موضوع رابطه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې لګیوم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کړو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعض ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعض تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي ماشومان او کچینان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا ځان زه خوشاله شوم. ما مایک مرتبه ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډیره زیاته مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو، دغه مسایل دلته بلا بلا سندری هم دوتا ځانګړي سوي دي، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي،
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل، یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي. د کې څوک حق نه لري، بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصه د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالي زمینی مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبري وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلی، پکې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل کله څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات ارتباط چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د زموږ اساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک به دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبه وهل کې په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدل که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکولای چې ټول خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکه د خبره وارو ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلی ډیره زیاته خوسته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکستاره لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کیږي چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د تاسو سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسف فنجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو هغه څومره خلک چې راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مې سره به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم رواز و نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسم مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې راکز موږ تاسو حفلونه وی کز موږ تاسو خوشالیان وی کته حتی از موږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغي ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمت الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وی باید متوجی شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نشي او موږ خوشاله کې دا توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسی مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه تنه پریدي دوه ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساتوي هر څوک چې وي دوه ته به څه پیغام تاسو ولرې.
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي نو ترڅو چې دا نیک بختی او دا خوشحالي دا مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې مې زده کړي او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانه کړې و دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغه ته غوښنه مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونه شي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامات اوسئ
او ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چیاست علامه مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ترا
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Bye.